یو بل خبره چې د افغانستان د حکومت کوم پلاوی چې قطر ته تللی وو دغه په باره کې هم جزئیات شریک نشول، که څه هم د نن ورځې د توافق د مراسمو پر مهال ویل شوي دي چې دا هیئت به برخه پکې نه اخلي. څرنګه تاسو معلومات ترلاسه کړي دي چې هغه هیئت څه شو او یا یې کومې خبرې کړي دي له طالبانو سره؟ حکومت خو ویلي وو چې دوی به له طالبانو سره تماسونه ټینګوي.
په قطر کې د دې پلاوي چې په ترکیب کې د افغان حکومت یعنې تقریبا د متوسطې درجې چارواکي چې معینان پکې دي شامل دي او همداراز د محابسو عمومي مسؤول پکې شامل دی، د دوی د ګډون مسله له اولې ورځې نه یو څه لانجمنه وه. او د طالبانو ویان ما ته وویلي چې دا پلاوی ښایي د امریکا په بلنه، د امریکایي لوري په بلنه خطر ته راغلی وي او دوی به خبرې ورسره ونه کړي. د داسې ښکاري چې طالبان په هیڅ راز د حکومت د چارواکو سره تر دې دمه خبرو ته نه دي حاضر.
تکل صاحب مننه. احمد تکل له دوحې څخه چې د سولې د توافق په ارتباط ورلمخې چې کوم معلومات ترلاسه کړي وو له تاسو سره شریک کړل. د ازاد رادیو د دې سات په خبرونه کې د سولې په ارتباط یو بحث هم لرو، خو له وی خبرتیا وروسته د کابل د نن ورځې د ورسپانو پاڼې راړو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل د نن ورځې ورسپانو تر ډیره په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک په تړاو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته ناجه ساپۍ کتنه کوي.
ویسا خپلواکي ورسپانې په سر مقاله کې قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک او په کابل کې د امریکا او ناټو د استازیو ترمنځ د همکاریو د دوام لپاره د یوې ګډې اعلامیې د لاسلیک په تړاو لیکلې دي. ورسپانې همدارنګه نننۍ ورځ برخلیک ټاکونکي او تاریخي بللې او لیکلي دا د افغان ولس د ژوندانه یو نوی او هیله بښونکی پړاو دی چې بالاخره په افغانستان کې به دغه اوږده جګړه تر څلورو لسیزو وروسته پای ته ورسیږي. د سر مقالې لیکونکي لیکلي چې تر اوسه پورې د دې هوکړه لیک بشپړ متن له رسنیو او افغان ولس څخه پټ ساتل شوی، خو سرمقال لیکونکي ټینګار کړی چې په دغه هوکړه لیک کې دوه ټکي ډېر مهم یاد شوي دي. لومړی دا چې د هوکړې له مخې به ټول امریکایي او بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، او دویمه خبره هم دا چې له افغانستانه به پر امریکا او متحدینو یې هیڅ برید نه ترسره کیږي او افغانستان به نړیوالې ټولنې ته ګواښ نه وي. هشت سپرسپانی بیا په سر مقاله کې په تلپاتې اوربند ټینګار کړی. وړاندې راغلی د امریکا او طالبانو ترمنځ د پردې تر شا خبرې او د هوکړې د متن پټول ډېری کسان اندېښمن کړي او په باور یې دا هوکړه به په افغانستان کې جګړه ختمه نه کړي. په سر مقاله کې اندېښنه مطرح شوې که چیرې طالبان اوربند ونه کړي دا هوکړه به هیڅ معنی ونه لري. په سر مقاله کې راغلی وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د خبرو لپاره لومړی باید اوربند وکړي. سر مقاله لیکونکي لیکي حکومت ظاهرا چمتو دی چې د زندانیانو د تبادلې په تړاو خبرې وکړي، خو په باور یې د زندانیانو تبادله باید په افغانستان کې دایمي اوربند تضمین کړي او افغانان ډاډه شي چې بیا به تاوتریخوالی دوام نه کوي، کنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به له ماتې سره مخ شي. او دنیا ورسپانې هم د سولې هوکړه لیک د لاسلیک په تړاو لیکنه کړې ده. د دنیا په سر مقاله کې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک وروسته به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شي. په سر مقاله کې راغلي بیا به د افغان حکومت له لوري د طالبانو 15,000 بندیان او د طالبانو له لوري د افغان حکومت 1,000 بندیان آزاد شي، او تر هغې وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي.
داسې نتایج شوي راپورونه خپره شوي دي چې شایي نن په قطر کې د امریکا او طالبانو د سولې تر توافق وروسته طالبان موافقه وکړي چې په افغانستان کې اوربند وکړي، او یا دغه اورکم چې یوه اونۍ پې تېره شوه دا تمدید کړي. په افغانستان کې د اورکم اونۍ له ځینو شکونو سره سره په نسبي ډول بریالۍ تېره شوه او تېره شپه 12 بجې پای ته ورسېده. په دې اونۍ کې د جګړې د ښکېلو خواوو له لورې د تشدد کمېدا د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د لاسلیک لپاره مهمه ګڼل کېده. د عامو افغانانو تر څنګ دولتي ځواکونه او طالبان هم په اورکم خوشي وښوده. په دې اړه عصمت سروان راپور لري.
د تیر جمعې له ورځې په افغانستان کې د اور کم یا د تشدد د کمېدا اونۍ پیل شوه. د افغانستان حکومت له ډېره وخته له طالبانو سره تر خبرو او هر راز موافقې مخکې د اور بند غوښتنه کوله، خو د امریکا او طالبانو له اوږدو خبرو وروسته بالاخره په دې پرېکړه وشوه چې طالبان حکومت او نړیوال ځواکونه به د تړون تر لاسلیک مخکې د اعتماد رامنځته کولو لپاره د یوې اونۍ په مخه تشدد کموي. سره له دې چې خال خال نښتې شوي، خو په مجموع کې اکثر افغانان تاییدوي چې د پخوا په پرتله یې سیمې آرامې وي.
خپله په وردګ ولایت کې ژوند کوم، خو دغه د اورکم دغه د تاوتریخوالي شپې چې کومې پوښتنه مې ډېرې احساس کړې دي او خورا ډېرې ښې خوشحالۍ راباندې تېرې شوي دي.
خپلواکم دیرات کوه په دغه څو ورځو کښې یو ټاکم نه سو شاید نه خپله نه دی اورېدلی، یعنی په زه خپله پنځه راځي په هغه شاوخوا کښېنې ځوانانو له سره وینو، یعنی خلک ډېر راځي، خلک ډېر خوشحاله دي.
حمیدالله د وردګ ولایت څخه موږ د جوته ولسوالۍ کښې اوسېږو. دغه اولس کلنې جګړې ډېر ځپلې وو، نو دغه د یوې هفتې تاوتریخوالی دومره خوشحالۍ مو احساسوو چې حد نه لري. نو دولت او طالبان هم دغه غوښتنه ده چې باید نور اوربند وکړه او سرې ترلاسې وکړه.
وایم لکه ستاسو تاوتریخوالي یا د اورکم اونۍ خوشبختانه چې په ټوله کاپیسا کښې تر دې دمه ډېره په ارام او ډېره په امن فضا کښې تېره شوه او تېرېږي، خصوصا په تګاب او په نجراب او په لسۍ ولسوالیو کښې چې هره ورځ به ډېر زیاتې امنیتي پېښې رامنځته کېدلې، حملې به ترسره کېدلې. مګم په دغه اونۍ کښې دواړه خوا یعنې هېڅ کومه حمله ترسره نه کړله.
بتوسانی زادران د تخار د ولایت د شکمیش د ولسوالۍ نه غږ. دا د اورکم په ارتباط باندې نظر مې دا ده چې ډېر یو ښه تاثیرات یې کړي دي په ټول افغانستان کښې، خاصتا تخارو شکمیشو په دغو ساحو کښې دا تاثیر یې ډېر ښه و، ډېر لوړ و. د الله نه امید لرم چې دا اورکم په دایمي اوربند باندې بدل شي.
نمې نعمت الله دی د روزګان د ګزو د ولسوالۍ سره د مدخوجي منسقې سره دا ډېرې په خیر تېرې سولې وروره. کوم معلومات چې موږ لرو په دا زموږ په ولسوالیو په منجکو کښې هېڅ د کمه پېسه نه دی دل شوې، نو خلک ډېر ورته خوشبینه دي ودې ته.
یونس وردګ د میدان وردګ ولایت جغتي ولسوالۍ ته ټول خوشحاله دي. بس نور کړې مخابراتي شبه کوم کار نه کړی، شپه شپې ټول بس داسې احساس کړه لکه څنګه چې شوي وي نه یو تاوتریخوالی.
امریکایي چارواکو ویلي وو که په دې اونۍ کې اورکم عملي شو، د فبروري په 9 یعنې د یکشنبې په ورځ به په قطر کې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړي. د دې تړون پر اساس به امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي او طالبان به ضمانت ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه پر نورو هیوادونو تروریستي حملو ته زمینه نه برابروي. د امریکا او طالبانو د موافقې له لاسلیکه وروسته به د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیلې شي. کتونکي وایي سره له دې چې دا پړاو یعنې د افغانانو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې دایمي روغه به اسانه نه وي، خو دې ته په کتو چې د اورکم په اونۍ کې دواړو خواوو پرېکړه تر ډېره رعایت کړه او شکیلې خواوې له جګړې ستړي دي، تمه کېږي چې افغانان به بالاخره سوله وکړي. هم عام افغانان او هم په جګړه کې شامل ځواکونه تمه لري چې اورکم پر اوربند بدل شي.
ټول یو د خوشحالۍ احساس کړه. طالبان امنیتي ځواکونه دي، ټول بس یو د خوشحالۍ احساس کړه. خوشحاله دي بس په ارامه فضا کښې، بس هېڅ مشکل نه سره خوشحاله یو. زه خپله دغسې یم چې د اسلامي امارت یو جنګیالی یم. زموږ په ساحه کښې ډېره ښه اونۍ تېره شوله، بس د خیر و. بس موږ خپل مشرانو امر ته غاړه ایښې وه، انشاءالله داسې ډېره خوندوره اونۍ تېره شول. تر موږ حمله نه ده شوې، بس موږ دغسې د کابل ادارې ته ډېر نږدې ورلو د عسکرو ته، بیا به موږ غږ پر وکړې، دوی به هم غږ راباندې کوي، ډېر به خوشحاله وه.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیکه وروسته د جګړې دوام ته شاید توجیه پیدا نه شي، خو کتونکي وایي چې په افغانستان کې جګړې ته پلمې اسانه دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر اساس به په افغانستان کې د امریکا له موجودو 10,000 پوځیانو څخه به 4,400 په لومړي پړاو کې ووزي. طالبان وایي که هر څه له پلان سره سم پر مخ لاړ شي نو ټول امریکایي پوځیان به په 14 کې له افغانستانه ووزي، خو امریکا تر اوسه پورې په دې اړه رسما څه نه دي ویلي.
د اورکم اونې تیرش په 12 بجې پای ته ورسیده. دا سینه ته اچې وی راپورونه خبره شوې دي چې نن به د قطر په پلاسمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړلیک لاسلیک شي، او په دې هوکړلیک کې به دې ته اشاره وشي چې اورکم او یا اوربند په افغانستان کې ادامه پیدا کړي. بل لوټه ټاکل شوې ده چې نن د ناټو عمومي مشر ستولتنبرګ کابل ته لاړ شي، او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر هم کابل ته روان دی. دوی به له ولسمشر اشرف غنی سره یوه ګډه اعلامیه لاسلیک کړي چې په هغې کې به له افغانستان سره د ناټو او امریکا پر ژمنو تأکید وشي. نن د افغانستان په وخت له 2 بجو تر 3 او له 3 تر 4 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم د افغانستان د سولې په ارتباط تاسو بحث اوریدلی شئ، د ټلیفون او سکایپ له لارې کولی شئ چې په دې خبرونو کې برخه واخلي. خو له یوې خبرتیا وروسته تر شنه اسمان لاندې پروګرام د پروګرام تر خبرتیا وروسته د سولې په اړه بحث لرو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سارای سرمایه
دو اختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
تکل شوی ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې توافق لاسلیک شي. په دې اړه بحث لرو. البته د خبرې ته اشاره پکار ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي مشر ستولتنبرګ کابل ته روان دي، او د افغانستان له حکومت سره یوه ګډه اعلامیه خپروي. له کابله د پوهنتون د سیاسي علومو استاد نجیب آزاد او د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطندوس په ټلیفون را سره دي. له دوی څخه مننه کوم چې په خبرونه کې برخه را سره واخیسته. آزاد صاحب، د سولې په برخه کې سره لدی چې افغانان ډېرې هیلې لري، خو په ورته وخت کې چې کچیرته څوک دې ته وګوري چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د سولې خبرې شاوخوا یو کال وشدې سوې، نو د افغانانو ترمنځ ډېر موضوعات شته. د حکومت موضوع ده، د اساسي قانون موضوع ده، د ښځو حقونه دي، د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې دي، طالبان خپلې غوښتنې لري. څه فکر کوئ چې دغه خبرې به ژر پای ته ورسیږي او کنه دومره ډیر وخت شاید ونه نیسي؟
مننه جناب شرفه. زه فکر کوم چې دا د کله چې سولې خبره موږ کوو، سولې د سي تقدرین پلاو کې ده، خلایانه په دوم کې ده، اوس مهال په واضح د هغه اوربان لاندې سوای ورکم یو نه استلاو په تل اسو د دې څنګه د مذاکرات لپاره عملګی ده. شکاره خبره ده چې دا به ډیر مخونی شي، څومره وخت جګړې ونیوي په بشپړ توګه پخلاینه، او بیا عمومي افا او بیا سوله هم همدارنګه ډیر وخت نیسي. اما د ټولو مهمه دا ده چې یو پلیټفارم جوړ شو تر دې وړاندې د متحده ایالاتونو د افغانستان د دولت او همدارنګه طالبانو دریځونو فرق کوي. اما اوس حداقل یو د اشتراک پلیټفارم راغله
تاسو په دې باور یاست چې دا موضوع به د سولې د بشپړې سولې تر رسیدو لاره لنډه نه ده؟ د وطندوس صاحب نظر به واخلو چې دوی د سولې له خاطر ډېرې هڅې کړي دي، د افغانستان مختلفو ولایتونو ته د سولې ولسي حرکت تللی دی، له خلکو یې غوښتي دي. وطندوس صاحب، تاسو په څه باور یاست چې سولې ته نږدې یو او که له په واټن کې؟
شبر ستاسو شاغلی آزاد صاحب ته او درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. سوله که دغه حالات لکه اوس څنګه چې روان دي، چې د پټو پردو شاته معاملې دي، د پټو پردو شاته د سولې هوکړه لیکونه کیږي، او په دا یو نیم کلنه موده کې له اولس سره دا شی شریک نه سو او وضاحت ورنه کړ سو چې هلته په قطر کې پر کومه موضوع باندې بحث شوی دی، پر کومه موارد باندې پریکړې شوی دی، ولس شکمن دی. او بل خبر دا ده چې
نو وطندو سبب بخشي دغه شک خبري خو بنن تر مازیګره پورې خلاص شي، نو خو اعلامیه که خبره شوله د توافق جزئیات هم شریک شي.
نو که د توافق جزئیات شریکی جی شداست و چې ولس سره شریک وای د ولس سره په ګډه باندې پر دغه موضوعات پریکړه سوی وای لاله وړاندې ولس په جریان کې سوی وای چې د ولس لپاره څه پکار دی ولس ته غواړي که حکومت په خپل سری توګه یو پریکړه کوي یا طالبان په خپل سری توګه یو پریکړه کوي دا ولس د منلو وړ نه کېدلی ځکه چې دوی شاید خپل نظریات په پام کې نیولي دوی خپل شخصي ګټې په پام کې نیولي که افغان حکومت وایي طالبان که افغان حکومت وایي چې موږ د ولس لپاره کار کوو ولس باید په جریان کې په هغو مواردو کې او که طالبان وایي چې موږ د ولس لپاره قرباني ورکوو طالبان باید دا جزئیات له ولس سره شریک کړي وای له وړاندې چې ولس د ولس نظریات غوښتنې په دغه نظریات په دغه کې موجود وي
مننه وطن دوست په دې برخه کې به د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ څرګندونې راواخلو چې پرونی په بروکسل کې وویل
The road to peace will be long and hard and there will be
ستولتنبرګ وایي د سولې لار اوږده ده سخت ده او هلته به خندونه وي او د زیان رسوونکو له لوري بل خطر خالی نه وي خو څه چې څرګنده ده موږ ورته متحد یو او افغانان ورته ژمن دي آزاد صاحب څنګه دغه د ستولتنبرګ په خبرو کې احتمالی هغه خوشبینی شته او په عین وخت کې کته هم دی وایي چې لار اوږده ده
بلې وو بېشکه خوشبینی شته تر دې وړاندې هم د واساو د په لور ناس برسل کې هم به دغه یادونې شوي دي او د کله چې د 2012 د اپریل یا جولای هغه ستراتیژیک تړون د متحده ایالاتو سره لاسلیک کېږي بیا په 2014 ډسمبر کې د متحده ایالاتو سره بي ایس ای لاسلیک کېږي او د ناټو سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کېږي همالته هم کله چې د 2014 یادونه کېږي جناب شیخ بت صاحب هم دغه پړاوونه هم دغسې یو ډول غیر مستقیم ډول اشاره ورته شوې ده او د نن لاسته چې کله د افغان حکومت سره کېږي د افغان دولت د ولسمشر سره د ناټو سره مشي او د متحده ایالاتونو د دفاع د وزیر بیرته همغه دوه تړونونه دي چې یو بي سي ده او بل ناټو سره ستراتیژیک تړون یو یو ډول بیا یادونه چې هلته د څو ویشتو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران په دوحه کې ځای کېږي نو دلته هم باید افغان دولت دا ډاډ ورکول شي خوشبینی شته
بلې البته د دشمیر په برخه کې زموږ خبریال احمد تکل د تیر ساعت په خبرونه کې وویل چې شاوخوا د 500 هیوادونو استازي په د قطر په نننۍ غونډه کې برخه اخلي یو بل موضوع آزاد شد ځینې افغانان هر وخت پاکستان ته د شک په سترګه ګوري او دا اوس پاکستان دې ته خوشبینی ښکاره کړې ده څه فکر کوي چې دغه شک په ځای ده د دې سولې خبرو ته
د پاکستان په حق باندې شک ما یقین بيخي په ځای دی ځکه د سایکلون د پروژې راکو دی خو او بیا ترونه پورې پاکستان د خپل شخصي مسیحیت لپاره کله اقتصادي او سیاسي او نظامي او کله د هغه چوجه پر اساس باندې د افغانستان د تاوان د پرې بلي ګټې لپاره کارولای دی او په تاسو باندې افغان دولت هم تر اوسه پورې په ادي اقل پر پیرو اتل سنو نس کولونی کې په بشپړ توګه د ټول نظام د درې حکومتونو له کچې سره دوه دورې او د ملي وحدت یو دا وړه نه دي توانی د لچې د پاکستان په حق باندې یو واقعي دریز ولري یعنی یو دکلیری کې یو هوا چې داز موږ دوه سوا د دښمن هوا دی وخت نو وخت دریزونه فرق کړي موږ ځنګل د سکو وینګز نو دلته د پاکستان لپاره
د پانتون استاد نجیب آزاد او د سولې دولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست مو په دې بحث کې میلمانه دی وطندوست د پاکستان په برخه کې که چیرته ستاسو نظر واخلو مخکې تر دې چې ستاسو نظر واخلو د امریکا په فلوریدا ایالت کې د جنوبی آسیا د سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد تقی ازادي راډیو ته وویل
دا ټول د پاکستان نظر عمرام دغه په افغانستان باندې جګړه ځکه مسلط کړي و چې طالبانو ته یو بر لاس ملو شي د کابل د حکومت په حق لا هغه ډلې چې کوم په دنیا په نظر کې ترګر ګرځولي شي هغه د مذاکراتو میز پر راشي نو تاسو ولیدل چې نیویارک ټایمز خبرونه د سراج الدین حقانی یو کالم چاپ کو دا په تاریخ کې د نه دی شوی چې داسې یو ترګر په اخبار کې ولي کې او دا نه چې هغه د اخبار کې دا وایي چې زه ترګری پرې دم او یا چې سخت پیمانی اظهار وکړي نو د پاکستان خو دا غوښتنه وی چې دا خلک د مذاکراتو میز باندې پکار دي بلکې نه صرف دا هغه د کابل تخت باندې پکار دي د صدارت او د وزارت منصب دی تور کول پکار دي
وطن دوست شاغل تقید هم ویل چې خدای دې وکړي چې هم داسې نوي استاسو نظر څه دی
شبر صاحب د جنیوا په پریکړه کې پاکستان دا ترلاسه کړ چې خپل ګټ ته ځان ورساوه اټومي وسلې تر جوړې کړې افغانستان ټوټه ټوټه کړ، د افغانستان اردو یې لمن زه یوړه، د افغانستان پوځي وسایل د دوی په چونی کې د تر اوسه پر پراته دي. لږه خوروست په بون کې بیا پاکستان ګټه وکړه، نه یوازې دا چې د طالبانو د حکومت په ړنګېدا کې غوښنه برخه واخیسته او ډبل ډالر یې ترلاسه کړل. لږه خوروست بیا هر کال امریکا دوی ته شاوخوا $1 میلیارد په دې نوم ورکوله چې دوی به د ترهګرۍ سره مبارزه کوي. دا درېم ځل دی چې پاکستان خپل ګټ ته ځان رسوي. پاکستان چې خوشاله دی اتمن په پریکړو کې، په دغه پریکړه لیکې داسې مواد ځای سوي دي چې هغه مطلق د پاکستان په ګټه دي، هغه د اوبو په برخه کې، که د قانون په برخه کې، که د سیاست او اقتصاد په برخه کې، په پاکستان په دې برخه کې غوښنې ګټې په پام کې نیولې دي د پاکستان لپاره.
مننه وطن دوسته.
دا اول چې دا سرګل کېږي باید ولس په جریان کې اوسي، ولس ته باید وضاحت ورکړل شي.
بله مننه وطن دوسته. تاسو خو د ولس خبره وکړه، د سیاسي علومو له استاد نجیب آزاد څخه به واورو. آزاد صاحب، افغانان باید څه وکړي ترڅو نور هیوادونه لکه پاکستان او یا کوم بل هیواد د افغانستان له سولې خپله ګټه ترلاسه نه کړي او ډیره ګټه د افغانانو وي؟
مننه. تر دې وړاندې چې د دې وروسته افغانان باید څه وکړي، لومړی خو متاسفانه هغه ځینې وخت چې هغه ناامید دی، افغان ولس پیدا کېږي د افغان دولت له ادرسه. هغه دغه دا اوس ولسمشرې ټاکنې تر سره شولې او تر اوسه هم د واک پر سر باندې جنجالونه دي. دلته د ولسواکۍ د افغان ملي منافعو دپاره اصلا هغه سیاسي بصیرت څخه هغه هوډ لا نه لیدل کېږي. نو دا خپله ډېره لرې خبره ده چې له دې سولې څخه د یو سیاسي دستګاه د دریو سره قواو له ادرس څخه څنګه استفاده وشي. اما تر ټولو وړاندې دا چې موږ هغه ځای ته څومره موده کې رسېږو چې موږ هغه سیاسي بصیرت ولرو، هغه سرې کرښې ولرو، هغه بنسټیزې کرښې، هغه فنډمنټل لاینز جوړ کړو، د پاکستان په اتیا د نورو هیوادونو په تله جمهوري ریاست ادرسې ولرو، پرته له دې چې په سیاسي قانون کې ځینې موارد یاد شوي وي. اما د هیواد یو مشر کولی شي چې سیاسي کرښې ولري خپل فارن پالیسي یا بهرنۍ پالیسۍ کې. تر هغه وړاندې چې دې ته موږ ځو، پخواني چارواکي، پخواني سیاسي چارواکي د دې تر څنګ اوسني چارواکي ټاکنو کې کاندیدان، که چیرې دغه حد اقل یو همغږي پیدا کړي د راتلونکي حکومت لپاره او د افغان ولس همدارنګه د نړیوالې ټولنې همدارنګه د ټاکنو د کمیشن پریکړې ومنل شي، دغه حد اقل یو لاره هوارې کړي چې بیا د طالب سره په ګډه کار وشي.
آزاد صاحب، په همدې برخه کې چې د تاسو د انتخاباتو مسلې ته اشاره وکړه، د سولې د عالي شورا د دارالانشا له پخواني مشر ښاغلي اکرم خپلواک څخه دا پښتنه وکړه چې یو ډول د لوړی مراسم نه دي تر سره شوی، یو ډول د قدرت خلا نه درامسته شوی. شغل خپلواک وویل
حکومت هم خو مونږ پیلن لرو، حکومت خو تر څو چې بل حکومت ته واک سپارل کیږي حکومت برحاله ده، یعنې هیڅ ستونزه مشکل مونږ نه لرو. او زمونږ امید هم دا ده چې کېدای شي همدا ځنډ تحلیب مراسم د یو ملي مذاکراتي ټیم لپاره هم مثبت او ګټور وي، تر څو پورې چې ټول سیاسیون په دې راټول شي او هم بیا د طالب په مراسمو کې اشتراک وکړي او هم د ملي مذاکراتي ټیم د تعین لپاره سره په موافقه ورسیږي.
آزاد صاحب، د خپلواک صاحب له نظر سره موافق یاست؟
د خپلواک نظر دې نظر سره چې د لوړې مراسم وځنډېدله او واقعدارې دغسې یوه زمینه مسایده کې چې یو افغان شموله حیات وي، د دې تر څنګ د طالبانو ځای استقبال وشي، د حیات په جوړونه کې مسئول شي، نه په دې بحث زه موافق نه یم. ټاکنې او د سولې لپاره مذاکرات دا دوه بیل موضوعات او دوه بیل مسولیتونه وو د افغان دولت، د افغان حکومت، چې هغه باید ترسره کړي. ټاکنه ترسره شولې، دا چې پر خپل وخت ترسره نه شولې، دا چې باید ترسره شوی وای نه وای ترسره شي، دا بیل بحث دی. اما ټاکنه وسته، لیکن چې ټاکنه شولې، ټاکنه خپلواک کمیشن د یو طرف یا یو ټیم د بریا اعلان وکړ او د قانون سره سم باید هغه مراسم ترسره شي. نو که چیرې دا مراسم دغه دلته داسې ګنګوشې هم دي، ځینې دوستان دا اندېښنه هم لري چې ګواکې دا مراسم یوازې دې لپاره وځنډول چې بل طرف، بل کاندید یا بل ټیم د یو فشارونه و یا د یو تنجالونه و، ورسته ځانم بریالی اعلان کړی و. په دې مرکز کې جرګې هم اوس په پخوانی ولسمشر کرزی او پخوانی جهادي مشر ښاغلی عبدالرسول سیاح دواړه مشرانو ته هم ورغله او بالاخره متحده ایالاتونو راودانګل دې مسلې ته او مخ ارتر کناتور که شغل جمهور رئیس تر کناتور که جدا مراسم وزندهی دیر گنگوشی داشتی نه داشتی گواه کشی داده در سولی در مذاکرات در پارزنگی دلی بیا طالب را تک در پارزنگی دلی بیا طالب را تک تر نونستم در کم پور امکان نلدی چه پو دیده نم کم پریکل چه در متحده ایلاتون سر لاسلی کیجی کم توافق چه لاسلی کیجی برگی روازی و این سیوی دی حد اقل سلور میخشی که در یو شپیر امریکایی پوجیان و تلو بیا تر یونیم کال پوری بشمت امریکایی پوجیان و تلو دای وزد پروسه دا او مش اغا تایوازی نو رزی لرو در نونستم در کم دا نو طالب خونه رازی چه پاقا دا ولراس یا دای دفع افغان نظام که یا افغان دولت که سحم ولری یا
بله او بخشه دلته یو موضوع شته چې دا بل وطن دوست صاحب سره شریک کوم وطن دوست د پلاوی په برخه کې ساسو نظر سره آیا یو امریکایان هم په دې ټینګار کوي چې یو همه شمول پلاوی وي د ټولو افغانان نو استازي په هغه کې وي چې هغوی له طالبانو سره خبرې وکړي او چې د لوړې مراسم ځنډیدلې دي نو طبیعي خبره ده او همداسې ښکاري چې دغسې یو هیئت به له طالبانو سره خبرو ته کښېني آیا دا هیئت کولی شي چې له طالبانو سره د سوري خبرې مخته یوسي
زه په دې باور یم چې دغه هیئت چې ټاکل شوی دی په دې کې نیمګړتیا شته ځکه ستا چې دا یوازې د حکومت پلاوی دی په دې کې سیاسي نشته په دې کې د سولې ولسي حرکت نشته په دې کې اولس نشته په دې کې هغه علما هغه روحانیین هغه مخکښ کسان چې په ټولنه کې نوم لري په ټولنه کې عزت لري او د ټولنې افراد سره ټولېږي هغوی ونډه نه پکښې لري ښه به دا وایي چې دغه هیئت داسې ټاکل شوی وایي چې د هر قشر څخه یو څوک پکښې وایي د هرې برخې څخه یو څوک پکښې وایي کم تر کمه
بله وطن دوست صاحب که څه هم تر اوسه پورې د هیئت غړي نه دي معلوم شوي خو کوم راپورونه چې ازادي راډیو ترلاسه کړي دي د ارګ دا ویلي دي چې هیئت به د حکومت لخوا وي البته نورو سیاسي ګوندونو دا خبره رد کړې ده او هغوی وایي چې د دوی استازي هم باید پکې وي خو که چیرته تیوري تجربې ته تقریبا د یو کال مخکې تجربې ته وکتل شي چې داوهې ته یو هیئت روان و شمېر یې 250 ته ورسېدو او که د سیاسي ګوندونو په ارتباط ټول ګوندونو استازي په دې خبرو کې برخه واخلي په افغانستان کې ګمان کوم شاوخوا 130 ګوندونه رسمي شته نو له دې سره که د مدني ټولنو استازي هم یو ځای شي د ښځو فعالانې هم یو ځای شي او نور هم یو ځای شي او حکومت هم یو ځای شي فکر نه کوي چې هیئت به ډېر پراخ او لوی شي
شبر صاحب چې قطر ته اوس کم پلاوی استول سوی له دغه ځای څخه که واچ کله ول سي نو د حکومت راتلونکي پلاوی به همداسې وي همدغسې کسان به په کښې کې ځای پر ځای سوي وي چې هغه یوازې د حکومت ګټو ته ژمن دي او پاتو سودا که پراتلین که بل پلاوی جوړیږي ممکن انتخاباتو لارې څخه موږ وټاکو ټول ګوندونه سره یو ځای سي ټول ګوندونو ته 15 سهم ورکړل سي یا شپږ کسان ورکړل سي هغه شپږ کسان یې ټول ګوندونه د یو ټاکنې له لارې څخه واستوي او ودې ټاکي
بل دا هم یو وړاندیز ده آزاد صاحب تاسو څه فکر کوئ دغه هیئت چې ځي له طالبانو سره خبرې کوي که چېرته مختلف کسان وي مثلا په دې هیئت کې یو داسې تقریبي ووایو 50% د طالبانو خوا ده یو جهت دی په دې نورو 50% کې فکر وکړئ چې 40% د ارګ استازي دي 40% هم د ثبات او همپالنې د ډلې استازي دي او د 10% هم د نورو ګوندونو او نورو کسانو استازي دي فکر نه کوئ چې په دې مذاکراتو کې به طالبان 50% ونډه لري او افغان لوری به درې ځایه وي
بله شکه چې طالب تر دې وړاندې هم له یوه ادرسه خبرې کړې دي یوازې 50% سهم دی لرلی دی که هغه د متحده ایالاتونو سره ناستې وي که هغه د نورو هېوادو ځکه په مسکو کې ناستې وي که هغه په دوحه کې ناستې وي که هغه د افغان سیاسیونو سره په مسکو کې ناستې وي نو دوی یوه برخه مطلقه دی ځکه کړې ده خبره اوس دلته دا ده جناب شهبه صاحب چې طالب تر ننه پورې حداقل په یو نیم دوو کلو کې طالبانو د افغان دولت سره د نه خبرو کول په نه خبره کولو ټینګار درلودی او اوس د متحده ایالاتونو له دریځه متحده ایالاتونو له ادرسه چې ګواکې د دې دغه یو نیم کلنې خبرې او بیا د نن توافق ته رسېدل د بین الافغاني خبرو دپاره هغه پلیټفارم اواروي هغه زمینه مسایله چې د بین الافغاني خبرو دپاره زمینه مسایله چې نو کله چې دی د افغان دولت سره خبرې نه کولې ګواکې کار هم په همدې سوه دی چې دی د افغان دولت سره خبرې وکړي داسې افغان دولت بېرته په دې هیئت کې له نورو سیاسونو مدني فعالینو همدارنګه د ښځو له برخې همدارنګه د مدني ټولنو له برخې څخه څوک راشي څومره فیصدي ورکوي نه یې راخلي اما په ټوله کې د متحده ایالاتونو سره توافق دا سوال دی چې او شغلي جمهور رئیس د پوار وردا ویلي هم دي دا اوس که شدي که بد دي اما تصمیم هم دا نیول سوی دی چې بین الافغاني خبرې نه بلکې ټوله سوله د ټولې سوله ټوله پروسه به د افغان دولت تر مشري او تر مدیریت لاندې پرمخ ځي. دا یې پوار ور په دې ټینګار کړی دی. اوس که دې سره موږ موافق یو که نه یې موافق په مدافعان حکومت دریځ دغه دی. کله چې دا دریځ دا په دې معنی ښکاره خبره ده چې افغان دولت به په خپل حیات کې ډېره برخه بېرته افغان دولت ته ورکوي، افغان حکومت ته به یې ورکوي، پر ځای دې چې نور سیاسي نه پېږې، پر ځای دې چې نور متلفظین یې پېغو کې یا د مېرمنو
تاسو د میرمنو مسلې ته اشاره وکړه. ازادي راډیو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سولې په اړه د ښځو نظر پوښتلې. له دغو میرمنو څخه یو وای:
نوم یې دیوا دی، تخلص مې ستانک زیدی، ولس کلنه یم، مدني فعاله، د کرباغ ولسوالۍ د بادرخیلو د کلي هو پیلان په غزنی ولایت کې ژوند کوو. طبعا سوله کرار شي، د ځوانانو پیغلو د ټولو په ژوند کې بدلون راځي، زمینه مساعده کیږي. که تاسو اوس وګورئ ډیری کسان بې زده کړې پاتې دي، بې تعلیمه پاتې دي. که طبعا سوله راشي موږ زده کړو ته لاسرسی پیدا کولی شو، خوندې ورونه ټول زده کړې کولی شي. نه خیر، نه تنها موږ بلکې د ټولو هیله دا ده چې نوی حکومت جوړ سي، نه غواړي بیرته د طالبانو دورې ته لاړ شي. ځکه په هماغه وخت کې که تاسو وګورئ طبعا ښوونځي نه وه، ډیری کسانو نه شوی کولی چې زده کړې وکړي. طبعا که درته وایم معمولا خوند خو بیخي نه شوی کولی چې زده کړې وکړي. اوس حالت کې که وګورو ماشاءالله افغانستان کې پرمختګ راغلی دی، ډیری خوندو میندو زده کړو ته لاسرسی پیدا کړی. د ښځو په حقونو باور لرم، ځکه دا چې د خوندو حقونو ته پاملرنه نه ده شوې. البته باید ووایم چې پاملرنه شوې خو دومره زیاته نه.
ډیر ژر به د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې د 101 ښځو نظر د سولې په اړه له خلکو سره شریک کړو. د ازادي راډیو له اوریدونکو سره وطندوست صاحب، تاسو په هلمند کې هغو سیمو ته هم سفرونه کړي دي چې هلته طالبان واکمن وو، او ځینو نورو سیمو کې هم په بغلان کې هم تاسو له طالبانو سره کتلي وو، په نورو ځایونو کې هم د افغانستان. څه فکر کوئ چې د طالبانو ذهنیت د نجونو او د ښځو په برخه کې بدل شوی؟
د طالبانو په سیمه کې له بده مرغه مخابراتي چپړونه نشته. هلته کوي چې په ځینو سیمو کې آن راډیو کار نه کوي، د راډیو پر خبرونه باندې لا بندیز دی. هغه خلک ډېر له اوسنۍ نړۍ څخه لرې پاتې شوي دي. زموږ غوښتنه له طالبان څخه همدا وه چې تاسو کم تر کمه موسسات ته اجازه ورکړئ چې تاسو په سیمو کې سړکان ورغوي، کلینیکونه جوړ کړي، دلته مخابراتي چپړونه رامنځته شي، کم تر کمه چې له نړۍ سره لږ آشنا سو، د نړۍ په مسایلو باندې خبر سو چې په نړۍ کې څه روان دي، څه پېښېږي. هلته زموږ ګیلان دا وه چې دلته باید ښوونځي جوړ شي، دلته باید د پوهنتونونو څانګې جوړې شي، دلته باید پوهنه
د خو وطن دوسه د خو ساسو غشتنه وه. هغوی څه درته ویل؟ هغوی څه درته ویل طالبانو؟
نو د هغوی نظر انده و چې دوی د خپل مشرانو تر امر لاندې دي. مشران چې په پریکړه کوي هغوی څه ورته وایي دوی هغه مني. کچيري مشران سبا ورته وایي چې مخابراتي چپړونه په خپل سیمو کې پرېږدي، چې مخابراتي شرکتونه خپل فعالیت پیل کړي، موږ ژغ نه ورته کوو، خو بس موږ هغه څه کوو چې زموږ مشران مشتوي. خو په دې هیله چې د دوی مشران دا ځلې امر ورته وکړي چې کلینیکونه پرېږدي، ښوونځي پرېږدي، مخابراتي چپړونو ته اجازه ورکړي، او پرېږدي چې تاسو په سیمه کې سړکونه ورغېږي، تاسو په سیمه کې نور پرمختګونه رامنځته شي. همدې ته مو یو.
بله، مننه وطن دوست. آزاد صاحب، مخکې تر دې چې ستاسو نظر واخلو، د پوهنتون د یوه استاد سیف الرحمن ابراهیمي نظر به درسره شریک کړم. دی وایي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ اعتماد نشته د سولې د خبرو له خاطره. داسې اوازې خپرې شوې وې چې شاید د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد د رامنځته کېدو له خاطره په زرګونو بندیان تبادله شي. ښاغلی ابراهیمي وایي:
زه فکر کوم که چیرته بندیان تبادله شي، دغه مسله که د سولې د بین الافغاني مذاکراتو په ترڅ کې مطرح شي، چې هلته یو څه یې چې دوی توافق سره وکړي. که چیرته مخکې له دغه د بین الافغاني مذاکراتو نه د بندیانو تبادله راشي، زه فکر کوم چې دا به ډېر تاثیر بیا ونه لري د بین الافغاني مذاکراتو کې. ځکه هلته به بیا داسې شی نه وي چې دوی سره په توافق وکړي او هغه توافقاتو په اساس سولې ته ورسېږي.
اساس تاسو څه باور لري چې بندیان کله تبادله شي؟
کله چې جګړې د سولې لارې خبرو لارې حل کیږي، نو ټول لومړی همدغه پړاوی د بندیانو تبادله یا د بندیانو د خوشي کولو، هغه د هېوادونو ترمنځ جګړې وي که هغه همدغسې ډله وي د هېواد سره یا ډلې خپل منځ کې جنګېږي، کچیری دنن په توافق کې دا خبره یادیږي او د ورسته د طالب بندیان خوشی کیږي او ځینی افغان پوځیان چې د طالبانو سره دي یا ځینی چې یادیږي یو طرف خوشی کیږي، نو بیا د افغان حکومت بین الافغاني خبرو هغه مشروعیت هغه وزن تر سوال لاندې راځي، ځکه بیا په نشکاره خبره ده چې واک متحده ایالاتونو سره دی کله چې زرګونو افغان طالبان د افغان محابسو څخه محرسونو څخه خوشی کوي د توافق له مخې چې دری نن د متحده طالبانو سره لاسلیک کوي، نو بیا د بین الافغاني خبرو لپاره یا د افغان دولت لپاره کوم لپاره کېږي زه دې خبرې سره
د بندیانو په برخه کې مستاسو نظر واخیست. وطندوس تاسو څه فکر کوئ؟ په کار داده چې د بندیانو د تبادلې بهیر ژر تر ژره پیل شي او کنه د خبرو پر مهال باندې بندیان سره تبادله شي د بین الافغاني خبرو پر مهال؟
صبر صاحب، لمړی اوربند مهم دی چې د وینې تویونه پای ته ورسیږي. کله چې اوربند رامنځته شو ورسته دی د باور فضا داسې جوړه شي چې ولستي د دواړو ډلو ترمنځ دغه جوړی هڅه وکړي چې دوی دوه بیا لاس روان شي. په دریم پړاو کې دی بندیان داسې تبادله شي چې هغوی لپاره د ښه ځانګړي پروګرامونه جوړ شي، یا په ښارونو کې، یا په سارا او کې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې، د طالبان تر واک لاندې سیمو کې د په داس مال دي بندیان سره وسپاري، لکه دوی چې د یوې کورنۍ غړي. کله چې داسې باور رامنځته کیږي طالبان او افغان حکومت تر تیر سره مخ کیږي او بندیان سره تبادله کوي، دا دوی نور سره رغوي، نور یې تر منځ دښمنۍ له منځه ځي. دا که سره صلیب ته پلاس ورکوي چې هغه ورته سپاري، یا بلې ډلې ته سپاري چې هغه د بندیان سره تبادله کوي، بېرته موږ هغه د پخوانۍ د دښمنۍ په دور کې سره که غواړو چې دښمنۍ په دوستۍ بدل شي، ولس دې منځګړیتوب وکړي، بندیان پر داسې مال باندې سره وسپاري چې یو ګړی پروګرام دی جوړ شي چې هر ځل یې سپاري د همدې پروګرام لارې کې وسپارل شي.
مننه وطن دوست. د افغانستان د سولې په ارتباط لا ازادي راډیو ځانګړی بحث هاوري. وطن دوست صاحب، تاسو سره راشو څه فکر کوي؟ آیا تاسو دې ته چمتو یاست چې طالبانو سره د سولې خبرې مخ ته یوسئ؟
لکه چې د سولې ولسی حرکت راپاڅېدلې دي، په همدې تم راپاڅېدې چې ولس راویښ شي، ولس خپل حقونه وغواړي، ځکه چې په روان جنگ کې تر ټولو زیاته قرباني همدا ولس ورکوي. پر ولس موږ وکړ چې که غواړي جنازې پورته نه کوي، ژغ پورته کوي، سکوت مات کوي، تر څو چې تاسو سکوت نه مات کړئ، ژغ مو نه پورته کړئ، جګړې به همداسې روانې وي. ځکه
له تاسو سره ولسی خلک دي، لیکن کله طالبانو سره د سولې خبرې کیږي دلته ځینې حقوقي موضوعات شته، ځینې اقتصادي موضوعات شته، ځینې سیاسي موضوعات شته. فکر نه کوي چې د دې خبرو له خاطر متخصصینو ته اړتیا شته؟
خو هغه څوک چې خبرې کولای شي چې د ولس درد یې حس کړی وي او په دغه روان جنگ کې درد لیدلی وي، د سولې ولسی حرکت هغه غړي دي چې د جګړې په منځ کې قرباني ورکړې ده، په همدې جنگ کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، خپل میندې له لاسه ورکړي دي.
په دې برخه کې به د آزاد صاحب نظر واخلو. وطن دوست، په لنډو به د آزاد صاحب نظر هم واخلو. آزاد صاحب، فکر نه کوي چې کوم هیئت چې له طالبانو سره خبرې کوي هغه باید هر اړخیز له دې نظره نه وي چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو خلک وي، له دې اړخه هر اړخیز وي چې هغه د سیمې په سیاست هم پوهي، په نړیوال سیاست هم پوهي، اقتصادي ګټې هم خوندي کړي او د افغانستان په سیاسي ګټو هم سم پوهي وي؟ البته د وطن دوست صاحب دوی په څیر خلک چې د ولسی حرکت په استازیتوب خبرې کوي، دوی په دې برخه کې ډېره مرسته کولی شي چې څرنګه له طالبانو سره اوربند تمدید کړي او دایمي اوربند وکړي، اورکم تمدید کړي. آزاد صاحب،
بلې شکه کله چې موږ د سولې په اړه مذاکرات خبرې کوو، یا د خپلاینې خبرې کوو، طرفین عموما هغه کسان وي چې نه یوازې هغه متخصصین وي، نه یوازې هغه په نړیوال سیاست کې، په کورنی سیاست کې، د دې تر څنګ په هغه مسایل چې تاسو یې په کار اقتصادي وي، حکومت او مسایل وي، د دې ټولو تر څنګ باید صلاحیت ولري. له واده څخه باید خبرې کړي. د افغان دولت حیات په دې معنی چې کومه پریکړه چې دی کوي، د تخصص تر څنګ د اجراءاتو صلاحیت ولري. یعنی افغان حکومت حیات لیکي چې دا حیات مطلقا ولسی حیات وي، سبا افغان دولت هغه پریکړې نه مني او بیا نه هم هغه څه بشپړ معلومات افغان ولس سره شته چې د حکومت سره څه پتی راته لسکلونه کې د طالبانو د بندیانو د شمیر څخه نیولې د بیلابیلو موضوعاتو، همدارنګه د پاکستان د لاسوهنې، دا ټول هغه موضوعات دي چې یادونه کیږي، دا ټول هغه موضوعات دي چې
بل آزاد صاحب دلته بیا دا موضوع ده. په کابل کې افغان چارواکي په خپلو کې سره جوړ نه دي، نو د دوی موقف په د طالبان په وړاندې ډیر کمزورې شي.
همدغه لامل سوی دی چې دا خبره یو نیم کال وځنډېدلې. کله چې خلیلزاد هم کابل ته راځي، د جمهور رئیس سره ویني او بیا د اجرایه ریاست سره ویني، هغه موقفونه هغه دواړه دریځونه هم فرق کوي. په دې کې هیڅ شک نشته چې متاسفانه افغان دولت نه یوازې د اوسنۍ حکومت، د دغه د بوند کانفرنس څخه دی خو ضعیفه حکومت وو، د نه د خواني ولسمشر کرزي صاحب خبري ډېر تاثیر درلود د نه په ار کې پر چارواکو باندې او نه هم د اوسني ملي وحدت حکومت خپل منځ سره جوړي نه په چارواکو باندې د خبري تاثیر کوي په دې خو شک نشته او موږ راځو به په د حقوقي برخه دغه مشروعیت ته چې یو دولت یا حکومت اوس که هر کم دی همدغه د استاجتوب کوي په دې تاسو سره وایلی سم چې بلې وو دا ستوجستا افغان حکومت ضعیف حکومت وو ضعیف حکومت دی د دې تر څنګ سیاسي نو اختلافات د څنګه حکومت کې چارواکو کغه اجرایه ریاست ارکسی او پخوانی چارواکی دا ټول مسائل خوسته اما په پای کې بیرته کله چې نن په جمهوري ریاست کې بعد له غرمې وروسته له غرمې د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر او د ناټو سر منشي خبرې کوي هغه هم د افغان ولس سره خبرې نه کوي یوه هوکړه ته چې رسیږي هغه پخوانی هوکړه چې تازه کوي د افغان دولت سره همدارنګه کله چې په نورو نړیوالو سټیجو باندې د سولې د مذاکراتو لپاره خبرې سویلې ستاسو په سولې افغان حکومت کړی که ګوارې کیږي نو چې یو کډر اړخ کیږي نو چې په پاکستان سره خبرې وکړي د ځان سره وکړي په واساو ناتو کې وي یا برسل کې وي دا ټول هغه مسایل وو چې شو بحث اگر یو بحث چې څومره ضعیف دی څومره قوي دی د حکومت څومره همغږي په خپل منځ کې لري اما په پای کې دا مسله به د حکومت او پاتې
بله مانه نه آزاد
بله د اجراتو هغه صلاحیت هم لري دا حیات او پټي حیات لري
مانه نه آزاد ځینی اوریدونکو په دې ټینګار کوي دوی د فکر کوي چې بهرني ځواکونه ووتل په افغانستان کې به امن امنیت شي لیکن که چیرته تاریخ ته وګورو د ډاکټر نجیب د حکومت له سقوط وروسته چې بهرنیان نه وو افغانان سره لدی چې له فکری لحاظ هم نظر وو ځکه دغه جهادي تنظیمونه چې په پاکستان کې وو دوی به هر کله په خپل منځونو کې سره غونډې کولې د دوی دریځ وو دوی یو اسلامي حکومت په افغانستان کې غوښت لیکن سخت جګړې وکړې وطن دوی سپ څنګه تاسو څه فکر کوي
شبر صاحب زه اغلمانی خبره ته لږ اشاره کوم اصول ولسره کټګړي موټر چلوونکي او کروندګر نه دي زموږ سره په دې ډله کې مفسرین سته زموږ په دې ډله کې دنیا علیمان سته حقوقپوهان سته ماسټران سته دکتورال رونکي سته موږ کولای شو چې د دوی ترمنځ ښه روغ جوړ کې برخه واخلو او د دوی ترمنځ ښه واقع شو او دوی نور هم سره نږدې کو او ورسته خبره دا چې که بهرنیان وزي رښتیا هم دلته کته هم دا پلمانی ولید چې جګړه بهرنیان رامنځته کړي ده خو که دغه څو ورځې ورکم ته وکتل سی بیا هم بهرنیان نه دی وژل سی یوازې زما د کونډي عسكر زوی وژل سوی دی زما د کونډي طالب زوی وژل سوی دی او ملکان وژل سوی دی په دا ورځ کې نو که جګړه رښتیا هم د هغوی ترمنځ نو بیا موږ ولې وژل کیږو زما افغان سرتیری ولې وژل سی زما افغان طالب ولې وژل سی خو اصل خبره ده چې په کور دننه باید یو ځلی طالبان افغان حکومت او نور ډلې ټپلې سره کښینی دوی پلاس سره جوړ شي کله چې دوی په کور کې دننه سره جوړ شي بیا بهرنیان ته د وټل لپاره همدا دوی محل وش ټاکلې چې نور تاسو د خپل لپاره ولر سي موږ سره جوړ یو موږ ور په کور دننه کې جګړه نه سره کوو
بل وطن دوست
سره جوړ شو اول باید افغان طالب او افغان اکثر سره جوړ شي
بل وطن دوست د سندشنی همشته ځینې کسان وایي چې په کور دننه ځینې کسان سولې ته خند پیښوي په دې برخه کې د سیاسي چارو کتونکو سمون نظیم وای
د سولې په پروسو کې سپایلرز یا ورانکار یا ناصر دا معمول خبره ده هر چیرې دا سی ورانکار یا ناصر پیدا کیږي چې دغه ډول پروسې تخریبي هم د دولت په سطح کې هم له دولت په هر د طالبانو په سطح کې دا څرګندشت دي چې هغه د سولې په پروسه کې یوې داغه نه دي خپل نور ملاحظات لري خپل نور شخصي وښتنې لري دغه له جنگ تغذیه کیږي نو تا باندې یو څه متصور دي یعنی موږ باید د دې هغه ولرو امادګي ولرو چې دا څه څه کیږي
آزاد صاحب دغه خبرې ته څومره اندېښ نشته چې یو شمېر داسې کړي شته د افغانستان دننه چې هغوی په سوله کې خپل خیر نه ویني نو شای خند جوړ کړي
په دې کې هم هیڅ شک نشته واقعتا هم دغه دی چې ځینې کړي شته په افغانستان کې ځینې کړي نه ډېر ښکاره کسان دي چې هغه په دې جګړه کې د دې شخصي منفعت دی د سیاسي منفعت دی اما او په دې هدا په دې باور هم دي چې کچېری سوله کیږي طالب راځي نو دغه واک او د قدرت د سیاسي او نظامی او د اقتصادي قدرت چې دی لري دا به ترلاسه وکړي مهمه دا نه ده چې دې څومره په دې کې سوله تاوان دی او دې په څومره خند واقع شي مهمه دا ده چې هغه کسان چې د منځګړیتوب کوي هغه طرف چې هغه متحده ایالاتونه دي هغه په هم په طالب باندې برلاسي دي هم په افغان حکومت باندې د اوسنۍ د ملي وحدت حکومت جوړونه کې کارشل بهرنی چارو وزیر د پخوانی بهرنی چارو وزیر د متحده ایالاتونو هغه کولای شي چې حکومت رامنځته کړي کله چې په د اوسنۍ د لوړې مراسم متحده ایالاتونو کولای شي چې وېدلی نو دا هغه خندونه د متحده ایالاتونو د لپاره زه فکر نه کوم چې هغه ډېر ګران کار وي چې دا خندونه له منځه یوسي یا د اقل موانع ورته ایجاد شي
وطن دوست په ډیرو لاندو چې وخت اجازه نه راکوي ستاسو نظر څه دی دغه کړیو مخه څنګه نیول کېدی شي چې سوله نه غواړي
د سولې ولسی حرکت غړو لومړی ورځ سختر وس پر هر پروګرام کې پر لارین کې هم دا ویل دي چې یو شمیر ډلې ټپلې او د طالبانو په لیک کې یو شمیر کسان ستا چې غوي سولې نه غواړي جګړه خوښه ده ځکه کسوله راځي دوی قانون نه استخراج ولای دوی لارې نه سندلای یو شمیر افغان حکومت کې داسې ډلې ټپلې مشران ستا چې کسوله راځي دوی بیا د تاریخ او د نشیتو کاروبار نه کولای دوی بیا د طالب په نوم یو څوک نه څنګهوالي چې ولا قاتل افغاني او تواخلي دوی بیا ظلمونه نه کولای غصب نه کولای چیرې نه کولای
بسم الله وطن دوست او نجیب آزاد لطاف څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه سره واخیست.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لرئ.